د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي ک په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو لاره هواري نشي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازی ترکیې ته روان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت له مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیه له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې 20 اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب ترسره شوه د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورد الوتکو وړونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړې. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن ترکیه د طالب او پاکستاني چارواکو د خبرو کوربنه ده. خلک وایي دا غونډې باید عملي پایلې ولري.
ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي.
یو شمیر ناروغ لرونکي او محصلان وایي پاکستان سره له لانجو وروسته هند باید د ویزو ورکړه پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوځي.
خوست کې د زنغوزیو د ټولولو فصل پیل شوی.
په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان په کومو شرایطو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغو کې باید څرګند شي. د خواجه آصف په وینا که د دوی شرایط د دوی زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرومرو کیږي. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د اوربند او سولې خبرې اترې پیل شوې وې چې وروسته د اکتوبر پر 19مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اوربند تړون اعلامیه خپره کړه. د ترکیې نننۍ غونډه پیل شوې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې دا غونډه به درې ورځنۍ وي، که څه هم بحثونه لا هم د بند دروازو تر شا دي او رسنیز شوي نه دي، خو راپورونه وایي چې پر اوربند سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې تړلې مسلې هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
د طالبانو پاکستان ترمنځ د دوحې له ناستې او هوکړې وروسته نن ترکیه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو کوربنه ده. د دې ناستې نیټه د دوحې د ناستې پر مهال ټاکل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو پلاوی په دې ناسته کې د ګډون په هدف استانبول ته رسېدلی. یو شمېر پاکستاني خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د ګډون په هدف د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ترکیې ته رسېدلي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره د څو ورځې وړاندې د دوحې د هوکړې په تعقیب او د باقي پاتې مسلو په اړه خبرې اترې کیږي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې په دې غونډه کې د سنزو د هواري پاړه پر یو ثابت میکانیزم سلا وشي. نوموړي ویلي په استانبول کې د څارنې د یو ټینګ تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري تر څو د تراګری هغه غواخ لمنځه یوسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپیخ غواخ هغه تور دی چې دا هیواد یې همیش پر طالبانو پوري کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعاوی په وار وار رد کړي او ویلي دي چې تراګری د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه ښودلو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکیې ناسته درې ورځې دوام کوي او دا چې د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند په غزه لو امنیتی همکاري او دوه اړخیز سوداګري او له پاکستان د افغان کډوالو په سندو خبري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان د ناستې ته په اشاره هیله لري چې داسې هوکړې باید وشي چې لږ تر لږه د عملي کېدو وړ وي. دوی وایي د دوه هیله ناستې وروسته تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بند دروازې خلاص شي چې لا هم تړلې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د غراز باید د ناستې ټول جزئیات له ولس سره شریک شي او پټې هوکړې ونه شي.
او د ولس سره نه شریکیږي نو معنا دا چې دا د ولس په ګټه باندې نه ده، دا د یو بل ناورین د زیږیدو سبب کیږي، ځکه موږ او تاسو ګورو ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګریزې لارې بندې دي، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي، یو تفاهم ته سره ورسیږي او دغه ستونزه له منځه لاړه شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي جدي هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دوحه کې وویل چې ټول شیان په ښه شکل مخته لاړل خو نه لارې خلاصې شوې او نه هم سوله او ثبات راغی. د خلکو ستونزې هماغسې ستونزې پاتې شوې. دا ځل باید هر څه له ولس سره شریک شي، نه باید دروازو تر شا پټې معاملې وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې او وروسته په وسلوالو نښتو بدلې شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې وکړې چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرجوب له واوښته. له هغې وروسته د روان اکتوبر په یولسمه طالبانو د ډورن کرخي پوګدو کې په پاکستانی پوسټو حمله وکړي او وی ویل چې د دوی دا بریدونه انتقامي دي. په دې نښتو کې دواړو لور یو ته د مرګ ژوبلې د اړولو اداوي هم شوي. دغه راز ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سملاسي اوربند هوکړه او پریکړه وشوه چې په دې اړه به راتلونکي ناسته د همدې دواړو هیوادونو په منځګړیتوب د ترکیې په استانبول کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو ټولې لارې تړلې وي. دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګرۍ او د ترانزیت سیاسي مسایل او ترانزیت د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. سوداګرو هم ویلي چې د پول دواړو غاړو ته په خوراکي او نورو توکو بار شاوخوا 15,000 لارې بندې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 13مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلی اندرابی دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړي دي چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو 4 ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دی وایي د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګري زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دی وایي صادرونکي او واردونکي دواړه اغېزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ پې ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو اونۍ وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FBR په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چېرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاص شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په لسمه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهیي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حملې هم وکړې چې له امله یې یو شمېر ولسی وګړو ته مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډېر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
بل ورته د هند حکومت له د اعلان وروسته چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړوي، اوس د یو شمېر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دغه هېواد غواړي چې ورته د ویزو ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وایي دا به د دوی ستونزې هوارې او له سخت وضعیت او بې برخلیکۍ حالت څخه به وباسي. د هند بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی. که څه هم پخوا داسې اعلان شوی و چې هند ګواکې افغانانو ته ویزې ورکوي، خو د آنلاین ویزو غوښتنلیکونه له تخنیکي ستونزو سره مل وو. په دې راپور کې همدې ستونزو ته او د افغانانو غوښتنو ته کتنه شوې.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکترانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي، خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي، بل کومه لنجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، اوس دغه هېواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینې کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
د غوښتنې داسې مال دی چې تاسو د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هېواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه و ویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه ده چې نوې ډیلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو. چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. اول ورزو خوست ته، په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدور کاران وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دوی د زنغوزیو غوټې ټکوي چې بیا له دې غوټو دوی په کورونو کې د سونګ توکو او د کوټو په تودولو کې کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40 زره کسان د لنډ مهال لپاره د زنغوزیو د غوټو پر اشکولو، څنډلو او پیر او پلور کې کاروبار او مزدوري کوي. دا چې دغه څه ډول مزدوري ده، کاروبار یعنی څه وایي، تفصیل له نجیب الله الخی لاورو.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو امبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال رادیو ته وویل
موږ دل تر څو دا غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زرتو شبه دا ټیم زګاډي موږ چټي وي نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده او خلک یې ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکی بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څون دا لارګا دا خل ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا دښ نه وخته دي چې ولکه د یور لارګا کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کرا تخیره ګرا دا تکیب کلا چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي بڅو شي په لار بڅو شي پیګ کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره له دې چې د څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنغوزیو غوټې راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي دلته پاتې کیږي څنګه ویل نرته دلته بار میټر استو دا مخه بار مینا وسل میټر په تکلیف ژلند وسل خو دای زیګ در استون دا دا ځای نه نست دا وبم دروغلل نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشان هم زنګوزی د هیواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوې دي. د خوست د سوداګری او پانګونې خونی رئیس نواب مرزی وویل
دا د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې موږ وایو دروغ بنوي چې په هیواد نه کې زر نفره یوې دننه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره را پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ د سمسبا وکړو نو دا ډېره قیمتي مواد او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنگلونه په دین کې پخښ شوي دي.
یاد دی د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ها ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی او له دې کبله حاصلات په ډېرېدو دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت ستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدار او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدار
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
په ترکیه کې د ډوبی شوی بیړۍ ژوندی افغان کډوال ساحل ته د رسیدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړې. ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارډ په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 1100 کسانو جسدونه له اوبو راایستل. ویل کېږي چې یو پکې قاچاق وړونکی و. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبي شوي بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 1100 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2018 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوس مهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو د سر مطلب داو چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که دوی خپل ستونزې د خبرو له لارې له طالبانو سره حوالې نه کړي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. د خبری مجلې د پای راپور اخلو هغه دا چې نړیوال بانک وایي د اګست 1 زلزلې له امله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت اقتصادي زیان اوښتی دی. دا زلزلې تر ډیره په کونړ او ننګرهار ولایت کې وشوې چې خلکو ته زیان واړو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 35% جوړوي. په دې 1.5 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 30.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک دا زلزله له 1998 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15.3 میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وایي ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېت آبادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پر راتلونکو جوړه کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د بارانه سره او د یخنۍ سره جون چی ته وشت.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی، داخله ګوسی ابل دا چې میاش بل روس زل د ووري چې دی خو موږ زون گزاره نه کیږي. پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته ایا بل ځای کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی، زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو، څو د بیړني غبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسې او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست او دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلا چی ٹول جوڑ روغا سیکمن بیاس شرح لاس دے ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واسطا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال د خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د ځمکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د ځمکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړې لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمه او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دوی کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې واوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي د وینه دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یې یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چشکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ ته سي اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی سي چې چشوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبی غوټی چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټی چې وي د عصبي غوټی چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټی قرار درلودلې. که چېرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هست شوایی و یعنی د شاپ دول سر د دوی جوړش چې و هغه دغه دول سر و چې د دوی کم عصبی سیستم چې و هغه په دغه دول سر تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپش پشې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبی جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په عصبي خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو پورې چې شوې وه تللې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده، یعنې د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې مطلب په داچنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کېږي هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چې کوي اچوي. ور سره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي ازادېږي او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کېږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو دورسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي، د مثال په بشمزي حیواناتو کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده، خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی، هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت یې موږ وویلي، د شفیرې مثال، د بتیتې حالت یې موږ وویل، چې بېرته بالغه چې سي بیا دی کولی شي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده، هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې، هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته دي. مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټېږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شدي؟ واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چی جوړ روغ او صحتمن بیست. شنا ولاسته دولسم ټولګي و پنځلسم لوسته. نن ورځ راځو د تیرې موضوع په ادامه. کوم پاتې موضوعات چې دي، هغه هم وایو. په تېر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ یې د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول. همدارنګه نفرون مو وپېژندې، چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و، چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده، د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل. او همدارنګه ننني موضوعات چې دي، هغه ټول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي، چې دا خپله د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو. همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دې کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي، چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې ده، د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې دی، یوریا دوره لري، یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی، د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی، لومړی راځي د امونیا تولید. د امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی، د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول، امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې دی، په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریت چې دی، امونیا چې دی، ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده، هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده، د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. استرولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي چې په بدن کې پاتې شي د ځینو بینظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، آزادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسې په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل. وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون چپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامدار توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګ اوبه او داشن دا به شکر مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي او هغه چې کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د چبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول دننه له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسیس زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کمی اساسي دندې چې موږ د بومین کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او زموږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله
زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وین څخه تصفیه کیږي، د وین تصفیه جکې چې فاضله مواد اضافي او بل زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی. چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کیدی کنټرولې، همدارنګه لکه څنګه چې مواد د اسیدیت او القلی توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وین پی ایچ دی د 1.5 پورې دی چې دی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنې کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل، کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي، زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنې زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی، چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښتي وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داش پیدا مسره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې داسې بکتریاوې وسی کې داسې ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه وانه چی. چې دغه د بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دې د خاصیت لري، یعنې میکروبونه نسي کولای چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنې که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخه د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولای چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلای سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنې د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 3.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې پوست موږ ویلي بچی د پوستکی پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکی مثال د بیرته سر لاندې نیمه حجرې رامنځته کیږي، دغه مخکینی حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جوړ د سر څخه. همدارنګه د پوستکی د ساتنې ځانګړې برخه چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
پښتو د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم ځاخونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.